سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایروشانه او قافي کار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم مجله په خبرونه پیلو. طالبان وايي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نه کلاس نه لري او کوم چلن چل دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی. د طالبانو ویان سبیلا مجاهد نن په خپل اکسپاند لیکلي دي چې اسلام آباد پر دې پلان لسور غور وکړي چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال باسي. پاکستان د سشنبه ورځ ویل چې څه باندې 1 میلیون اوله که غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي دا کسان باید د نومبر تر نومړی دي چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وستل شي. د روغتیا نړیوال پروګراموي د افغان کورنۍ و د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانک ور سره د 100 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1 میلیون او 300 زره کسانو ته د خوړو د شدید نه خوندیتوب سره مخ دي تر یو کاله پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي. په اعلامیه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو او هغو ښځو وویشل شي چې د کورنۍ پرستی ورتر غاړي ده. د آسیا پرختی بانک له خوا د خلونو ریوال پروګرام سره د دویم مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کیږي. له دې وړاندې د بانک تیر کال د خلونو ریوال سازمان سره د 115 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې وه. د خلونو ریوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور سازمانونو ویلي چې څه باندې 90 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې داسې ښکاري چې د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي. سویډنی ورځپاڼې ډاګنس نه تر راپور کړی دی چې د سویډن د ساینس د شاهي اکاډمۍ خبر پاڼه یې ترلاسه کړې ده چې پکې د مونکي باندوی لویس بروس او الکسی اکمونف نمونه یاد شوي دي. دا ساینس پوهان اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټې یو متخصص بیا همدې سویډنی ورځپاڼې ته ویلي دي چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی. د اکاډمۍ یو ویاند بیا په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. فرانسه د دې ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته د پوزي تجهیزات واستول پیل کړي. د خبر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین لوناکا د سشنبه په ورځ ایروان ته د سفر پر مهال وکړه. لوناکا د دې تجهیزاتو په اړه له توضیحاتو ډډه وکړه خو دا یې وویل چې د اروپایي ټولنې له مشر جوز بورل څخه یې غوښتي دي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې ماموریت پراخ کړي او ارمنستان ته د مالدو په څیر د اروپایي ټولنې د سولې په میکانیزم کې شامل کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې روان ته ولاړه چې تیره میاشت آذربایجان د یو چټک برید په ترڅ کې نګورو کراباغ ونیو او له دې سیمې ډله ډله ارمنیان ارمنستان ته کډوال شول. او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنی لوبو نړیوال جام پیل شي. نړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه یې د نومبر په 19 وي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د بنګلادیش سره ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. وړاندې بار سره دا واورې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان حکومت د دې میاشتې پای او د بل میاشتې پای لټه کولای دی. دا چې په دې موده کې ولې پاکستان هغه کډوال چې په پاکستان کې میشت له خپل هیواده باسي وړاندې به یې په دې هیواد کې د یونیسیار د کمیشنر سره چې د مشال راډیو همکار مرکه کړې ده د هغې نه واورو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورې چې نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده خو فقر په هرو دوو افغانانو کې یو ځپلی دی. د چې اوسمهال په افغانستان کې د فقر کچه تر کومې اندازې ده وړاندې یې په راپور کې درته وایو. همدارنګه دا به هم سره واوري چې په اوکراین کې په مختلفو سیمو کې نن د هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره زنګونه وهل شوي دي. دا چې دغه بریدونه څه وخت پیل شوي دي البته د نن په دې اړه به وروسته درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم سره په یو راپور کې وګورئ. واوري چې موقتو موټرو ته د موقت لمبر پلیټ ورکول په موټروانانو څه اغېز کوي او قیمت یې اوسمهال په بازار کې څومره ده نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی دی. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري ویلي دی چې په زور د وستلو پالیسۍ باید ونه کارول شي. ورزو احمد چیبرته چې په دې اړه نور تفصیل لکي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي لدغه هیواد څخه باید د افغانانو بیرته ستنېدل د دوی په خوښه او لکوم فشار پرته وي. د دې کمشنري ویان قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبري کوي تر څو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي د هغوی د خوندیتوب لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې اسلام آباد دې پر دې پلان له سره غور وکړي چې له خپلې خاورې بې اسنادو کډوال افغان کډوال باسي. پاکستان د سیشن به پر زویل چې څه باندې 1,000,000 اولک غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي کنه په زور به ویستل شي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اکسل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسه وپلوري کنه د خبره د نومبر 18 ل لومړۍ نیټې ورسته به هم شتمنۍ وګرځول شي او هم به دوی ونیول شي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناخت کارډونه یا پیژند پاڼې جوړې کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني ټوپ لپاره به ډي ان ا معاینه وشي. بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیری پیښو کې افغان کډوال شکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي دي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې د دغه 4 افغان کډوالو جسدونه ورسره تر دې پروختونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی دي چې پولیسو نیولی وو او بیا ترې تام وو. سفارت ویلي په دې اړه پاکستاني چارواکو ته خبر ورکړی دی خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي.
و موریدل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته هم د طالبانو حکومت او هم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري خبرګون خودلی و. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان سره بیا مشال راډیو مرکه کړې ده او په پیل کې ترې نه دا پوښتلې دي چې ولې پاکستان بیرته هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته لیږي.
پاکستان چې دی نو هغه د افغانستان یو ګاونډی ملک دی او دواړه روریان دي یو بل سره هغوی یو ښه تعلق ساتل غواړي او پاکستان د دې اظهار وروستو 45 کالو نه 45 کالو نه کړی دی. مونږ سره په لکونو افغان مهاجرین چې دي هغې له مونږ دلته مېلمستیا کړې ده. زموږ چې څه وخت کې وه هغه هم ولې د هغې مطابق هم ولې خدمت کړی دی. تعلیم صحت روزګار هر څه مولې کړي دي خو اوس کو تاسو وګورئ کرنټلی نو د افغان چې کوم سرویسز دي چا سره چې کوم کاغذ نشته سند ورسره نشته د هغې تعداد په پاکستان کې ډېر زیات سوا شوی تقریبا او خاص کر د افغانستان کې چې کوم اوس د حکومت تبدیل شوی دی د هغې نه پس که مونږ وګورو نو صرف یونیسیار سره چې کوم رجسټر شوي دي د هغه خلک دي چې کوم بل ملک تلل غواړي نو د هغې تعداد تقریبا 7.5 لاکھ پورې خام او زما خپل اندازه دا ده چې دا به داسې په کې خلک افغانان شته چې کوم بهر د تل نه غواړي بلکې په پاکستان کې دلته سټن کې دل غواړي یا دلته فلحال هغوی راغلي دي او دېره دي دا تعداد ډېر زیات سوا دی. زمونږ په میجر چې کوم خارجي دي په اسلام آباد دی په پېښور دی په کوټه ده لاهور دی نو هغې کې د دې زیات تر رهایش دی دوی په کیمپونو کې نه اوسي نو هغې سره زمونږ په خپل لا اینډ آرډر سچویشن نن سبا ډېر زیات خراب شوی دی او یو زه دا نه وایم چې د دې افغانانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچویشن دی چې کوم کې په لکونو بار ملک دخل راغلی او دی سره اس قسم سند نہیں او تا دغه دایره مبارک اس سم نہیں نو ډیر شکوک او شبهات پیدا کیږي او چې کوم جنون خلکی چې کوم مهاجر دی یا چې کوم راغلی د علاج لپاره یا کاروبار لپاره نو ایون دغه لپاره پرابلمز جوړي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان و چې مشال راډي سره یې په دې ارتباط خبرې کړې وې چې ولې هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخامخ دي او د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې دوی له پاکستان وباسي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دې مسلې ته تم کیږو چې نړیوال بانک وایي که څه هم اوس مال په افغانستان کې امنیت ښه شوی دی خو له هرو دوو افغانانو یوې بېوزلۍ ځپلی دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي دي چې په داسې حال کې چې نفوس د رشد په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي دي. ورزو حسیب تلاش ده تلاش صاحب تاسو ستړي مشئ په خیر راغلی. تاسو راته وایي په دغه راپور کې د افغانستان د وضعیت او همدارنګه د فقر په اړه نور څه راغلي دي؟
سلامونه. نړیوال بانک په خپل دغه نوي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلې او وای د جګړې لکمیدو سره سره له هر دو افغانانو یو وی یعنی له 30 میلیونه وګړو 40 میلیونه بے وزلی دي. د راپور چې له نسبی ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم برونو پور شوی خي چې څه ډول اقتصادي شاتک نورې برخې اغیزمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوی خدماتونه چې د افغانستان 50% ناخالص تولید جوړوي تیر کال 10% نور هم راټی شوی. تر څنګ یې زراعت چې د دې هیواد د کورني ناخالص تولید 6% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوی د اقتصادي شاتک پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او د نړیوال بانک په وینا دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې دا ونه شوې د سمحال چې نفوس د ودی په حال کې دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. چې نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې ویلي دي که څه هم په افغانستان کې اوس امنیت راغلی دی خو له هر دوو افغانانو یوې فقر ځپلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
می هم افغانستان کې پاتې کیږو. موټر او ته د موقت لمبر پلیټونو ویش د موټر پلورونکو پر بازار څه اغیز کړی دی؟ د کابل ښار ځینې موټر پلورونکي د دغو پلیټونو ویش خپل کاروبار ته په تاوان بولي وایي چې طالبانو په شپږو میاشتو کې مخکې د موټرو د موقت نمبر پلیټونو د ویش اعلان سره دغه د دوی د کارونو لړۍ اغیزمنه کړې ده. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وګورو.
بیا اسنادو موټرو ته د موقت پلیټونو د ورکړې له امله د اسناد لرونکو موټرو بازار پیکه شوی دی. موټر چلونکي لامل د بیا اسنادو موټرو ارزانه بیه بولی.
له هغه وخته چې موقت پلیټونه او یا پاکستان لاس موټرو ته پلیټونه ورکړل شوي شاوخوا 50% پر نورو موټرو اغیز کړی دی. اوس په فروشات بخي نشته خو که اخلي همدا اخلي چې ارزان بیه دی.
له تیر نږدې یو کال راهیسې د طالبانو سرپرست حکومت بیا اسنادو موټرو ته د درې کلن موقت پلیټونو د ورکولو بهیر پیل کړی دی خو موټر خرڅونکي وایي چې دغه بهیر د اسناد لرونکو موټرو پر بازار منفي اغیزې کړي دي.
موټرو په خاطر زیات زیاتر
دا موټر د دې لپاره اخلي چې ارزانه دي، نوی دي او عوارض نه کوي ځکه خلک مخوي.
په کابل کې د طالبانو د ترافیکو ریاست وایي چې دغه اقدام دایمي نه دی او د بیا اسنادو موټرو په تړاو به وروسته پریکړه وکړي.
په قانوني لحاظ دو ته موږ هیڅ راهکار نه لرو، یعنی نه باید اسناد ورکړل شي، نه باید دو دپاره سهولتونه ایجاد شي، نه باید خرید و فروش شي. متاسفانه چې موږ داسې وچار سلاف سو گریوان یو چې هغه په موږ باندې تحمل شوی تپل شوی ده تقریبا د 25 کالونو را په دې خو دا چاره په افغانستان کې روانه ده او اصل ماهیت او واقعیت دا دی چې د پرزې په شکل راځي محصولم د پرزې په اساس باندې کیږي خو په افغانستان کې بسته بندی کیږي او جاده تا چول کیږي
افغانستان کې کلونو رئیس بیا اسناده موټرو ګرځي او تیر جمهوری نظام کې هم د دوغ موټرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره جدي اقدام نه دی شوی بیا اسناده موټر اکثره هغه موټر دي چې د جریبرانو ځای په خلاص کې دی چې د پاکستان لاس په نوم مشهور دي د افغانستان سړکونه د چپلاسو موټرو لپاره جوړ شوی چې خلاص موټرونه اکثره پکې د ترافیکي پیښو لامل کیږي د طالبانو د ترافیکو ریاست هم وایي چې د روان کال له پیله شاوخوا 1500 ترافیکي پیښې د خلاص موټرو له امله شوې دي
و موریدل چې په کابل کې هغه موټر پلورونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له خوا اوس موقت نمبر پلیټ ورته ویشل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوس یوې نړیوالې موضوع ته تم کیږو د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي بل لور ته روسیه ادعا کوي چې د اوکراین په لسګونو بې پیلوټ الوتکې تېره شپه نسکورې کړې دي ورزو احمد شیبر ته چې تفصیل راکړي
د اوکراین په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوې دي په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي سیمه ییز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شوی دی د روسیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه یو شمېر اوکراینی ډرون الوتکې نسکورې کړې دي او د روسیې دفاع وزارت نن په تلګرام خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګرود بریانسک او کورسک سیمو پر فضا ویشتلې دي دغه وزارت دا هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلېدو مخه نیولې ده خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی روسیا چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید له پیله په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول نن سبا حتی له ماسکو سره نشتې سیمې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو له لوري په نقشه کې شي اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې کړې دي د دونیتسک خارکیف او زاپروژیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی د اوکراین د لوی درسي دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروژیا د سیمو په میلیټوپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي د دفتر دا هم ویلي دي چې بخمت ته نشته د روسانو برید بیرته پښا تمبولای دی
و موریدل چې په اوکراین کې د هوایي بریدونو د خوندیتوب زنګونه وهل شو اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال چې سپورتي خبريال بختيار ساحل ته چې د سپورت لډګر مو خبر کړی خو یو یادونه کوم چې لدې وروسته په دې اړه هم درته جزئیات درکو چې د کرکټ بال له څه جوړیږي خو اوس ورزو نمړی خپل سپورتي خبريال ساحل سپتاسم ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي سایل سب که تاسیز موږ غږ لري تاسو راته وایي چې د کرکټ د نړیوال جام د پیلېدو په درشل کې چې ټاکل شوی ده چې سبا پیل شي د دې نه علاوه چې دغه جام ته آمادګیان روان دي او سبا به انګلستان او نیوزیلند سره لوبه کوي د سپورت په ډګر کې نور تازه ورستي خبرونه څه دي سایل سب که موږ غږ لري مهرباني وکړئ فکر کوم چې سایل سب نږدې نه ده شي زموخه کووري ساحل سپ تاسو سي مهرباني تاسو ته وای چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي فکر کوم چې ساحل سپ زموخه کووري ساحل سپ موږ تاسو ته پته مېو چې تاسو موږ سره خپل معلومات شریک کړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي پښته به ساحل سپ ته راشو فکر کوم چې د دوی په کمره یا مایکروفون کې ستونزې ده موږ د دوی غږ نه اورو سایل سب ستاسی غیگه او رو میره بانی اوکه
او سلامونه تاسو ټول ته. نن د افغانستان په کرکټ کې یو بل خاورز و چې افغانستان الف لوبډلې چې افغان عبدالیانې بولی وکړه شول د چین د آسیایي سیالیو په منځلوبو یا کوارټر فائنل پړاو کې خپل سیالي له سریلانکا څخه وګټي. دغه سیالي که څه هم آسان لوبه نه وه، افغان لوبډلې یوازې د لوبې 13.3 لوبه ولی وو، دوی 111 منډو هدف ټاکلی و چې دا په شلوریز کرکټ کې کم هدف ته خو ویشتن ځای داسې برېښېده چې د توپوهنې لپاره آسان نه و. یوازې نور علي زدران هغه توپوهونکی و چې د افغان لوري له لوري 50 یا نیمه سلیزه وهلې وه. مقابل لوبډلې یا د سریلانکا الف لوبډلې بیا یوازې 113 منډې وکړې، دوی د 8 منډو په توپیر دغه سیالي وبایلله. په دې لوبه کې ګلبدین نایب چې لوبډل مشر دی او ورسره قیس احمد چې سوکت توپاچونکي دی، درې وکټې واخیستې. په ټوله کې د افغانستان د الف لوبډلې توپاچونکو ښه توپاچونه وکړه چې له امله یې له 114 منډو یې دفاع وکړه. د افغانستان د ورزشي کاروان له لوري یوازې تر دې دمه 4 د برونزو مډالونه ګټل شوي دي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پاره کې د تیکواندو او کورش ورزشکارانو دغه مډالونه ګټلي دي. امیدواری یا هیله مندی د کرکټ د مینوالو د ورزش د مینوالو دا ده چې د افغانستان کرکټ به دا ځل وکړی شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټي. خو دې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره لا هم دوه پړاوونه پاتې دي چې افغان لوبډله به لومړی د جمعې په ورځ په نیمه پای لوبه کې د پاکستان الف لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي، او له هغې وروسته که چیرې بری ګټي نو بیا به پایلوبې ته ځي، او که لوبه بایلي نو بیا به د برونزو مډال لپاره مقابله کوي له هغې بلې لوبډلې سره چې هغوی هم نیمه پایلوبه ګټي. دوهمه نیمه پایلوبه به د بنګلادیش او هندوستان لوبډلو ترمنځ وي چې دواړه په دې لیول کې پیاوړې لوبډلې بریښي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا خبر پاڼې لمخې سبا ته به د کرکټ نړیوال جام پرانستوي، او پیلیزه سیالي به د دفاعي اتلې انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي چې د نریندر مودي په نوم ده هلته پیلیږي. افغانستان به بیا د دې سیالیو په ترڅ کې خپل لومړۍ لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 1 نیټه ترسره کوي. د کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته په رالیګلې پیغام کې ویلي دي چې دوی کرمشاله ښار ته رسیدلي دي، او په هغه ښار کې به تر د مې وروسته خپل تمرینات پیلوي، او هیله مندي وښوده چې دوی به دا ځل په دې نړیوال جام کې د نورو پړاوونو برخلاف ښې لاسته راوړنې لري. او تمریناتي سیالۍ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډول کرکټ یا دغه ډول پازیټیو کرکټ به د افغان توپوهونکو له لوري یوه نوې ننداره په نړیوال جام کې خلکو ته وښودل شي چې افغانستان دا ځل یو متفاوت ټیم نړیوال جام ته لیږلی دی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
لکه څنګه مې چې مخکې تاسو یادونه وکړه، اوس ورزو په دې درڅه راپور او جزئیات لرو چې د کرکټ بال څنګه جوړیږي.
جنې داسې فکر کوي چې د کرکټ بال یا توپ جوړول شایي اسانه کار وي، خو دغه سینه ده.
بال یا توپ جوړول اسانه کار نه دی، ګران کار دی. د څو کسانو تر لاسو وتلو وروسته یو بال جوړیږي او بیا پې لوبې کیږي.
په هند کې د اکتوبر په میاشت کې د کرکټ نړیوال کپ پیلېږي. د دې هیواد د میرټ ښار کاریګر اورله بالونه یا توپونه جوړوي. د کرکټ مینوال د غلوبو لیدو ته سخت انتظار کوي، او هغه بال چې د باولر یا توپ ویشتونکي په لاس کې وي یا بیټسمن وهي، د هغه ځینې جوړونکي له کتو څخه محروم وي.
مونږ کار کوو او وخت نه لرو چې کرکټ وګورو، شوق لرو خو د کار کولو مجبوری ده.
د پاکستان سیالکوټ شهر د لوبو د سامانونو د جوړولو په اړه نړیوال شهرت لري، خو ډیرو کمو خلکو ته معلومه ده چې د کرکټ د بال جوړولو دا هنر له دې شاره هند ته تللی دی.
تر تقسیم د مخه د لوبو د توکو سند په پاکستان کې وو. هلته سیالکوټ یو ښار دی چې په کې به د لوبو سامان جوړېدو. تر تقسیم وروسته د لوبو د توکو جوړونکي میرټ او جالندر ته راغلل او د کرکټ بال سیالکوټه میرټ ته راغلو.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې داسې شان شته چې خلک یې په لاس جوړوي، خو ټکنالوژي ورځ تر بله دومره پرمختګ کوي چې له کبله لاسي هنرونه مخ په مړ کېدو دي. د کرکټ بال جوړولو دغه هنر هم له دغه سي ویننګونې سره مخامخ دی.
د بال یا توپ جوړول ډیر محنت غواړي، خو آمدن یې کم وي. ځنې پخوانی کاریګران مړه شوي او ځنې بیا زاړه شوي دي چې په سترګو نه ویني، او ځوانان یې زده کوي نه ځکه چې محنت یې ډیر وي او دوی ته یې آمدن کم وي.
په هند کې چې د کرکټ څومره بالونه جوړی شي، د هغې نږدې نیمایي له نوي ډیلی سره نږدې د میرټ په شهر کې جوړی شي. د شهر د زیاتره خلکو اقتصادي تکیه په همدې سند ته چې د حکومتي شمیرو له مخې په کې شاوخوا 350 کارخانه د کرکټ بالونه جوړوي.
و موریدل چې په هند کې چې د نړیوال جام د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې د کرکټ بال څه ډول جوړېده. اوس مرزو جاپان ته وګورو چې په توکیو کې یوه ځوانه نجلۍ د سیلانیانو حق کراچۍ یا رکشه چلوي چې زیاتره دغه کار هلته نارینه کوي. خو دا چې ولې دا نجلۍ کوي په دې راپور کې وګورو.
د جاپان په ټوکیو کې د 22 کلنې جنې چې پر مخ یې خولي روانې دي، وایي 250 کیلوګرامه رکشا راخکل یوازې د سړو کار نه دی بلکې خزي یې هم کولای شي.
زما نوم یوکا اکیموتو دی. له 2.5 کالو راهیسې د رکشې راخکلو کار کوم. اکثره خلک فکر کوي چې دا کار د سړو دی، خو زه وایم چې په دومره خوندور کار کې ښځې هم نوم پیدا کولی شي. زه هر روز دا کار په خندا خندا کوم. دا ډیر د مزې کار دی.
یوکا اکیموتو چې د خپل کبیس پر غاړه یې په تار سره لیکلی زنه غواړم کوشش پرېږدم، وای چې د دې کار زده کولو لپاره یې څلور میاشتې سخت ټریننګ کړی دی.
ما بیخی سپورتس نو کړی نو په فیل کې راته رکشا راخکل ډیر زیات مشکل و. سو واری می خیال راغلو چې دا کار پریږدم، خو اوس دا کار کولی شم. زه له سورلو سره خبرې کول، هغوی له عکسونه اخیستل او ورته له معلوماتو ورکولو خوند اخلم. تر څو ممکنه وي زه به دا کار جاری ساتم.
ټوکیو ته د سیل لپاره تلونکي هم وایي چې دوی له اکیموتو ډیر متاثره شو.
پیل کې زما دا یقین نه راتلو چې دا به موږ په دې رکشه کې راکاږي، خو په پای کې زه خوشحاله شوم چې یو ښځه په دې کار کې بریالی شوه. نو زه ډیره خوشحاله یم.
په ټوکیو کې رکشا راخکل چې د سړو کار ګڼل کېدو اوس یې 30% مېرمنې دي. یوکا اکیموتو هر ورځ شاوخوا 40 کیلومتره پورې رکشا راکاږي او د میاشتې څه باندې 3,00,000 پاکستاني روپۍ ګټي.
و موریدل چې په توکیو کې ولی یوه ځوانه نجلۍ رکشا کشي. همدارنګه په دې سره موږ د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو، خو یادونه کوم چې له دري خبري مجلې وروسته د افغانستان په وخت د ماښام لوونه تر 2 بجو موږ د مایکروفون ساسي پروګرام کې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړئ یا راشئ چې خپل نظر موږ سره شریک کړئ، کولای شئ موږ پر دغه واتس اپ شمېره د افغانستان د ماښام لوونه تر 0000420 داس موږ واتس اپ شمېره د زنګ وای خپل نظرونه را سره شریک کړئ. زموږ دری خبری مجله تاسو ته زموږ نور همکاران وړاندې کوي.